اوریدونکو او اوریدونکو تاسو ته د جواب خبری خبرونه کې هر کله وایو تاسو قربانیو ز منزه شهید
او زنه سر کاکا
دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه ویني نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې 8 ده او د محل وخت شوې دی په پښتونخوا کې د شپې 10 او په کابل کې 9 نیمه دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي بیا هم تاسو تر کله وایو او لومړی تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
تمه کده چې سبب په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو نوې پړاو پیل سي خو طالبان اوس وایي چې دغه غونډه لغوه سوې ده بل طرف ته د سولې لپاره د سیمایز اجماع جوړولو په برخه کې د ولسمشر غنی خاص استازي نن پاکستان ته ورسید
بل لورې ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د امریکا سره د برابرۍ په اساس اړیکې غواړي او د چین سره ډیر کومکونه کوي په سنگیان کې د مسلمانانو سره د چین د حکومت د بد چلند په تورونو هغه ویلي چې نه دی خبر
او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې له شام څخه به پوځیان شرایطو ته په لیدو سره وځي صدر ترامپ په نن شپه وینا وکړه او انګرل کیږي چې د شام په حق به هم مهمه خبري ولري
د خبرونو سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور راپورونه او موضوعات لرو تاسو به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ
دا د وایس اف امریکا جوړ دا کډر منوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغلاست په خبرونه کې پایل کو د افغانستان لسولې څخه چې په هغه هیواد کې د سولې لپاره د سیمایز اجماع جوړولو په برخه کې د صدر اشرف غنی خاص استازي نن پاکستان ته رسیدلې دي عمر داودزی هلته د چارواکو سره لید کاته هم کړی دي رابیا پیر دا وخت د ټلیفون په لیکل مور سره ده په خبرونه کې ملګری سوي د لهغې څخه په تازه معلومات اخلو سړي مسې او په خیر رالی ربیع پیر ډیره مننه کاکړ تاسو څخه که درته وځه چې شغل عمر داودزی نن اسلام آباد ته رسیدلې د سولې په برخه کې څه لید کاته کړی دي
جی بالکل څنګه چې تاسو ویلې کاکړ صاحب د افغانستان د صدر اشرف غنی صاحب خصوصي استازي عمر داودزی صاحب نن د پاکستان سفر کړی دی دوی په دغه سفر په محل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم لیدلی دي او د بهرنیو چارو د وزارت لاړه کم بیان چې جاری شوی دی په وکی خود دغه لیدنه ډیره اهم ګرځول شوی دا ډیره ښه ګرځول شوی دا د دواړو اړخونو لاړه هم خبرې اترې شوې دي د پاکستان او د افغانستان د یو بل سره د مرستې په اړه د اړیکو په اړه او په خصوصي توګه د داودزی صاحب دا خبره کړې ده چې کوم د پاکستان او د افغانستان د اکشن پلان د امن او د دغه د پاریسینګ کم د پاره چې کوم اکشن پلان جوړ شوی و اټس شوټ تک ول کېدو ول سی وی دی چې دغه خبري اترې چې کوم روان دي په کار دي د دواړو هیوادونو د مشرانو لاړه د اټس کم فریم ورک چې دی یا کوم خبري اترې چې د اټس سلاري ورکینګ ګروپس کوي هغه په کار دي نور شتوګه باندې په خبري اترې پر دی وسی کار کړو وسی ولې چې دا د وخت ضرورت او د دواړو هیوادونو دونو ولس چې دی یو دبل سره په کلتوري کچ باندې هم سره یو بل سره رابطې لري او اوس دا ضروري دی چې دغه وخت چې خبرې اترې د وړاندې څخه شروع دي دا خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن او د سوکالۍ لپاره اهم وګرځول شي دوی په دې اړه باندې کومې خبرې چې د پاکستان لاړه ختیږي چې افغانستان د امن او د سوکالۍ لپاره به خپل کردار لوبوي او هیله لري دوی دا وویل چې دغه هیلې چې دي هغه ډېرې مهمې دي او پر دې باندې کار او عمل چې دی هغه د دوړو هیوادونو په ګټه باندې دی دا ویل کیږي چې د داودزی صاحب دغه سفر چې دی په دغه سفر کې به د بهرنیو چارو د وزارت نور چارواکو سره هم لیدل کیږي او دا امکان هم څرګندېږي چې د سیاسي مشرانو فوجي مشرانو عسکري کم مشران چې دی او د مذهبي مشرانو سره هم لیدنې وسی ولې چې څنګه چې تاسو ویلې د طالبانو او د امریکا کوم خبري اترې چې د تیرې دوه میاشتې راهیسې روان دي کیږي وخت په وخت باندې مختلف پړاو کیږي پر هغه باندې هم د انسان سرګندېږي چې خبرې وتی او د تڅېړون کې هم دا وایي چې د دواړو هوادونو رابطي چې دي په مشرانو په کچا باندې هغه په اوسنی وخت کې نور هم مهمه دي په داسې حال کې چې امریکا هم اعلان کړی دی د امریکا صدر چې د هغه د سخبه ځواکونه باسي نو په داسې حال کې دواړه هیوادونه یو بل ته اړ دي د یو د بل مرسته به کوي او دغه د طالبانو خبرې اترې کې مخ په وړاندې ولاړ شي او څوکالي راشي په افغانستان کې امن راشي نو د دواړو لپاره ګټور دي نو ضروری ده چې دغه شان لیدنې چې د نور هم وخت په وخت باندې کیږي.
ډیره مننه رابعه پیر او د ځم پام ساتي.
ډیره مننه په مخه مو شته کوم.
ستمنو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او تاسو د رابی پیر څخه هم دغه تفصيلات واورید څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونه کې هم ول چی تم سرګندیده چې په سبب په قطر کې د طالبانو او د امریکای ترمنځ خبرو اترو پړاو پیلېږي خو دغه پړاو منسوخ شو یا کینسل شو. په دې اړوند زموږ همکار رحمان بنیدی د محل راغلی دی استودیو کې زموږ سره ملګری شو دی او ته هر کله وایو او ځینې تفصيلات او څېړنه ورناخلو. سړی مشهی په خیر راغلی.
ډیر مننه منه زه شهید.
دغه غونډه بعد د سعودي نه قطر ته انتقال شو چې دا به د دې اجنډا بسوي مهم کوم چې معلوم ټکی دی هغه څه دی
یو خو څنګه تاسو ول چې دا منسوخ شوه دا طالبانو نن ویلي دی رويټرز خبري اداره کې خبر چاپ شوه چې افغان طالبانو یو مشر ورته ویلي دی هر چن کا قطر امریکای افغانستان یا بلکم چارواکي پتر اوسه پورې پر ګوند له خوله ایجنډا کې مهمه خبره وي د سلونکو نشم ته پوسونه کړل کې دا و چې طالبان د امریکا سره غواړي چې د طالبانو چې کوم قیدیان دي یا بنديان دي چې هغه خوشی کړی شي د خوشی کېدو عمل چې په دې خبره وشي او به دویم دار چې طالبان دا هم غواړي چې په افغانستان حکومت کې داغو چې پاینده کم رول لپاره دی باندې خبره ترې وشي. دریم د امریکا لخوا یا د سعودي لخوا چې کوم مطالبه و په مطبوعاتو کې نه راغلي خو سړونګو چې موږ تاسو کړی دغه دار چې طالبان به په دې غونډه کې او به طالبان په دې غونډه کې د جنگ بندي اعلان کړي یعنی د افغانستان کې جګړه بندي او دویم دا چې دوی به د افغانستان حکومت د نمائندگانو سره نیخ بنیا خبرې اترې کوي. دا د ایجنډې مهم ترين ټکی و دی لو نورې خبرې پکې یو شمیر وي البته دا مهم ټکی و هم دا ایجنډا په سعودي عرب کې و او هم دا ایجنډا په قطر کې و البته دا سبا چې کوم غونډه کېدونکې و د وسه پورې مطبوعات تر مخه دا منسوخ شوی دی یا کنسل شوی دی.
اختلافات په سوه
اختلافات د روسو پورې خونو طالبانو ویلي دي نه افغان چارواکو ویلي نه امریکایي چارواکو ویلي دي بوت بوتو کې چې کوم خبرونه چاپ شي دا غي تر مخه طالبان دې ته نه تیار چې هغه په افغانستان کې د افغانستان د حکومت سره په دې باندې سلاو کې چې د افغانستان حکومت برخه جوړيږي. دویم دا چې دا غو اختلاف په دې باندې چې طالبانو چې کوم قیدیان دي امریکا شاید هغه په هغه انداز کې د خوشي کول غواړي یا پر خوده غواړي څنګه ډیماند شي طالبان کوي. د طالبانو خیال دار نن یو څلونکو ماته ویل په خبرونه کې چې طالبانو فکر کوي چې د غو سره وس جګړې توان چې د کم شوه نه دي او زیاتره سیمې چې د غو سره وي هغه وسم په قبضه کې دي په ولکه کې دي لہذا د لاسبره ځانګړي. دویم دا فکر کوي چې طالبان دا فکر کوي چې تر سو پورې امریکا د ځواکونو د کمیدو اعلان نه وکړي دا هم په کار چې وشي دا هم اختلافونه یو سبب دی او بل دی تر اوسه پورې دا نه غواړي چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي البته د ډیماند یا قوتونه دارا تاسو د افغان حکومت سره خبرو تیار شئ.
ډیره مننه.
د وایس اف امریکا جوا د ګلو کتر منوریدونکو خبرونه له دوام لري. د افغانستان په اړه به نور معلومات هم له تاسو سره شریکو. خو یو ارزو اسلام آباد ولور ته چیرې چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دی د امریکا سره د برابرۍ په اساس باندې اړیکې غواړي او چین ور سره ډېری مرستې کوي. په سینکیان کې د مسلمانانو سره د چین د بد چلن په تورونو هغه ویلي دی چې هیڅ خبر هم نه دی. په دې اړه نور تفصیل راکوي اورنګزیب خان په دې رپورت کې.
د ترکیه یو ټلویزیون سره مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي دي وړاندې پاکستان سوویت یونین پر ضد افغانستان کې استعمال شوی دی او بیا 9/11 نه پس پاکستان د یو داسې جنگ برخه جوړ شو چې د پاکستان جنگ نه وو. خو عمران خان مني د جنگونو کې د پاکستان استعمال له وجې پاکستان ته د لږې مودې ګټې هم رسېدلې دي. عمران خان وی وړاندې حکومتونو پراخه اقتصادي پالیسو پر ځای د لږو مودو ګټو ته قتل ځکه د پردي جنگونو کې استعمال شوی دی.
پاکستان از نوټ ګونو فایند اني فایټ اني ونز وار. اټس نوټ ګونو بی ټریټډ لایک ا هایرډ ګن پېډ ټو ډو سمون السز جاب. وی ناو ویل Our foreign policy will be what is good for people of Pakistan.
وزیر اعظم عمران خان وی د نپس به پاکستان نور د کرای د ټوپک په توګه نه کارول کیږي او یا ودا سه خارجه پالیسی بخپلوي چې د پاکستان په خپل کټو کې وي. افغانستان امن لپاره بهر ممکن کردار پاکستان لوبوي او غني افغانستان مسله حل پوزي نه بلکې مذاکرات او ذریعہ ممکن دي. د پاکستان لخوا حقانی شبکې او طالبانو املاتړ په حق له شوی او تپوس په جواب کې عمران خان ویل دي څوک دا خبرې کوي هغه نړۍ بے وقوفه جوړول غواړي او څنګه ممکن دی چې درې یا څلور زره حقانی شبکې خلک د امریکای او ناټو ځواکونو پر ضد جنگ وکړي.
دی ار ناټ فولینګ دمسلز بٹ دی ار فولینګ دی پبلک اپینین. هاو کین 3,000 or 4,000 حقانی گروپ بی دی ریزن وای 150,000 ناټو ٹروپس پلس 200,000 افغان ٹروپس کڈ ناٹ وین ان افغانستان ان 16 ایئرز. هاو کڈ اٹ بی پاسیبل؟
نور هوادونو سره پاکستان تعلقات او په حق له وزیر اعظم نه تپوسونه شوې دي او د ټلویزیون کوربا عمران خان ته ویلي دي چې د فلسطین مسلمانانو په حق له خو پاکستان आवाज پورته کوي خو چین کې ویغر مسلمانانو سره د چین حکومت ناروا سلوک په حق له سنوي. د دې په جواب عمران خان ویلي دي دوی ته نه ده معلومه چې ویغر مسلمانانو څه مسله ده.
I do not know the exact situation of this. To be honest, I actually don't know much about the situation, but I can tell you one thing. The Chinese have been in this doom and gloom which we inherited, the Chinese have been a breath of fresh air for us.
دوی وای د صحیح حالات او علم راته نشته. د حکومت مو کم وخت کیږي او مسلې زیات دي ذکر راته پته نشته ویغر مسلمانانو سره سلوک چین حکومت کوي. خدا خبر یقیني ده چې چین همیش په مشکل وخت کې د پاکستان مدد کړي دي. په چین کې ویغر مسلمانانو سره ناروا سلوک روان دي. نه خو دوی ته عبادت اجازه شته نه ګیره ساتل شي او نه قرآن تلاوت کول شي. خو د چین حکومت دې سلوک باندې چرته هم پاکستان आवाज نه دی پورته کړي. تیری کې لبیک په حق له شوی یو تپوس په جواب عمران خان ویلی دی کچرې ټولنه کې داسې خلک موجود وي چې د ستر محکمې فیصلې نه مني نو مطلب بیا دوی قانون هم نه مني ځکه به ریاست بیا د دوی پر ضد کاروای کوي.
من اوریدونکو څنګه چې تاسو نن په خبرونو کې هم واوریدل چې د بلوچستان صوبې په لور لای سیمه کې احتجاجونه د محل دوام لري او دغه احتجاجونه په اصله هغې پیل شول چې ګواکې په دغه کینټ سیمه کې یو چاودنه رامنځته شول او له چاودنې وروسته پوز غوښتنه کړې ده چې د دغو سیمو څخه د خلک ووزي. او بلې لورې ته په کوټه کې لس تنه مړي هم موندل شوي دي. دغه ټول تفصیلات تاسو ته حمید سمسور وړاندې کوي.
دا د لورلای په سیمه کې چې نن ماشپین چې دیالته احتجاج وکړو په دې کې ډېر خلک شي وغره وتلی او هغه د حکومت خلاف شي هغه شعارونه ورکول. په دې کې چې د پښتون د ژغورنې د غورځنګ خلک هم شامل وو. دوی له حکومت څخه دا غوښتنه کوله چې دلته کوم ملیشه قواوی دي دلته د کینټ مزاکه ده هغه کې چې ډېر خلک شي هغه آباد دي او هغه ته پولیس باندې ورکړي دي. ولا نو هغه چې دی اوس اف سی سي دي کوم ملیشه قواوی شي هغه په دې په دوی خلکو باندې خلک دي هغه دا وی چې دا ووزی دغه دا له ورسته د عملیات پیټیس کله چې په روانونی کې الته په لورلای کې د کوم پوجي چاوني د پاغه باندې ناصرګم نو وسلوالو شو هغه بریډ وکي لاغه بعد چې لاغه ورسته چې د عملیات پیټیس کلی د خو کې ویل دي چې دا د کینټ کوم ذکر تاسو د خالق دا یو کله مخکې د اسلام آباد کې د خلاف شو هغه د ګنشمیر خلکو د پرې د مطبوعات کلب مخکې احتجاج کړی او چې الته کینټ ځکه چې دا هغه امنیتي کوالي چې هغه په دوی باندې خالي کوي او دوی څه ویل چې دا موږ ته فرېشت
سمه ده. او په کوټه کې ویل کېږي چې د راپورونو له مخې چې لس تنه مړي موندل شوي، دغه مړي څوک وه او د دې ترڅنګ د دې تفصیلات څه دي، او آیا دغه مړي خاورو ته سپارل شوي دي او که څنګه؟
دغه مړي چې دي دا له ډېر وخت څخه دلته په بلوچستان کښې دي، کوم د کوټ په شمول د کوم بلوچ سیمې دي، زیات شمېر د مکران سیمې دي، په هغه کښې کلات دي، خوزدار دي، مستونګ دي، سوراب دي، او دغه ډول د تربت و کېچ علاقې سي دي. په دغو کښې دي د ګڼ شمېر ښځې چې دي ناپېژندل شوي خلکو چې دي د هغو مړي ترلاسه کړي، داسې د هغو کله هغه خالي اکثره داسې وي چې د هغو خالي ډانچې پرتې وي، نو بیا هغه دوی را وړي، بیا د هغه پېژندګلي وشي ونه شي. او دلته په بلوچستان کښې چې دي دغه دپاره چې دی کومه د ازموینه چې د کومه لیبارټري چې دغه کړي د شناخت هغه دلته نهشته، اکثره د دوی لاهور ته استوي یا اسلام آباد ته استوي، نو هغه دپاره چې دی هغه د کوم مړي چې شناخت نه شي و هغه چې دي بیا دوی ژلي، بیا له دغه ځای چې دي چې دي هغه پټوي. نو نن هم دغه لس مړي چې وو دا د بلوچستان له مختلفو سیمو څخه چې زیاتره چې دي د بلوچ سیمو څخه ترلاسه کړي او شناخت یې نه شي و، نو دغه نن چې وو د چردګاب په سیمه کښې دي چې د دوی شناخت نه و سوی، ډېر وخت په هسپتال کښې پراته وو له ډېر شپو څخه، نو اوس چې دوی ایدي چې وو چې کومه مرستندویه ډله ده د ایدي ده هغو یوړل د کردګاب په سیمه کښې، دلته یو هدیره شته چې کوم دا ته را مړي ترلاسه کړي، نو هغه چې دوی د بلوچستان په هغه کښې د بلوچستان د مختلفو سیمو علاقې چې دي چې کوم مړي راغلي هغه چې دي هغه نن وخاورو ته وسپارل.
آیا صوبایي حکومت په دې اړوند څه غبرګون ښودلی، څه ویلي دي او که نه؟
د حکومت چې دوی صوبایي حکومت چې دوی هغه خو په دې با باندې د دوی په عجله توګه باندې د دوی بیانیه مخې ته نه ده راغلې، خو البته دوی دا وایي چې دا کوم مړي ترلاسه کړي د هغو چې د دوی دیني ازموینه کوي او بیا یې خپلوانو ته درکړي، لیکن په دې کښې ډېر ټیم لګېږي، دا دوی چې کوم چې ډېر وخت کښې ولګېږي او هغه خالي ډانچې وي، نو اکثره چې دي کوم خپلوان چې دي کوم احتجاجونه کوي هغه خلک دا وایي چې زموږ چې کوم مړي چې دي هغه دا معلومه نه ده چې کوم خلک وړل شوي دي، د دوی خو چې کوم تور دی هغه پر استخباراتي ادارو باندې دي، دا وایي چې د هغو په مړو باندې موږ نوي خبر مړي را شي بیا خلک شناخت ته ورځي ډېر خلک، خو د هغو چې دی هغو د خلکو شناخت نه کېږي، او د هغه دپاره د ډي ان اې ازموینه غواړي، ډي ان اې چې د هغه دلته په بلوچستان کښې نهشته لاهور کښې استوي، په هغه کښې ډېر ټیم ولګېږي، نو بیا دلته په هسپتال کښې چې دي ځای کم شي، ځای ډېر کم دی چې کوم مړي دوی کېږدي له دغې وجې چې دي بیا دوی خاورو ته وسپاري.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کښې به ځان ته یوه لار خوښوم، ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي،
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ،
تاسو هم بدلون راوستی شئ،
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
صف امریکا جوا د کترمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ور بیا هم زو د بلوچستان یالت ولوري ته، چیرې چې په مرکز کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان الیانی سره د ایران کونسل جنرال محمد رفیعی ملاقات کړی دی، او د بلوچستان او د ایران ترمنځ په تجارتي اړیکو او تجارت د ودې ورکولو په موضوعګانو باندې خبرې کړې دي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د ایران کونسل جنرال محمد رفیع د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان سره په کوټه کې ولیدل. پر دې مهال باندې د ایران کونسل جنرال وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان د میرجاوی په ښار کې به د اقتصادي زون پرانسته وکړي چې په ډیر ټیټ نرخ به و پاکستان ته تیل پلوري. د ایران کونسل جنرال او د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان موافقه وکړله چې د دواړو هیوادو ترمنځ به و سوداګرۍ ته وده ورکوي چې وامه خلکو ته به ډیره استفاده ورسېږي. په کوټه کې د ایران کونسل جنرال محمد رفی او د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ترمنځ دغه لیدنه د پاکستان او د ایران ترمنځ تجارت تر 15 ارب ډالر پورې د زیاتولو مهم ټکی وو. دوی د دواړو اړخیزو د اقتصادي اړیکو لپاره د پاکستان او د ایران پر سرحدي پوله باندې د اقتصادي زونونو لالاري د سوداګرۍ په اړه ټینګار وکړي او دغه ډول د پاکستان او د ایران د ګډ سرحدي کمیسون د پریکړو پر پلوي کېدو باندې هم خبرې اترې وسوي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وویل چې د ګوندوی هیوادو ترمنځ اړیکې په سوداګرۍ او په اقتصاد باندې نورې پیاوړې کړي. د بلوچستان د سوداګرۍ او د صنایعو د سازمان غړی اختر کاکړ د دغه منډي د پرانستلو د دغه اعلامیه ارکلای وکړي.
افغانستان دی، پاکستان دی، ایران دی، او دا درو سره موږ کو څه ډیره ګټه ده خو خلک دا فائدہ ده چې نور موږ کو لږ د دوی ته امپورټ کې د نور موږ کو چې په دې په میان کې یو مایدا و چې هغه کار او شی بګر د لی په ډیر اسانه طریقه او په ډیر کم کې څو بودی خلک ملاوي په ډیر اسانه لار باندې.
د ایران کونسل جنرال او د بلوچستان اعلی وزیر دواړه پر دې باندې متفق شو چې د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره او پر سرحدي پوله باندې د مخدره موادو د کاچاک د مخنیوي لپاره به عملی ګامونه اخی او دغه ډول پر سرحدي پوله باندې به د سولې د پلوي کېدو لپاره به هم تکل کوي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د ایران وسفیر ته وویل چې اوس دوی له کوټې څخه د ایران تر سرحدي پوله پورې د شیعه زیارت کوونکو او کاپیلوتي بشپړه تحفظ ورکړی دی. له پاکستان څخه ایران ته وریجی، کنجکی او مالټی زیاتې ځي او دغه ډول له ایران څخه بیا پاکستان ته تر 200 زیات توکي راوړل کېږي چې په دوی کې د پېټرولو مصنوعات، د کارو کروندې، کیمیایي کادونه، دوایانی، میوه او دغه ډول د بلوچستان یو شمیر سیمو ته خوراکي مواد هم راوړل کېږي. تیر کال ایران له پاکستان سره 215 میلیون ډالر تجارت کړی وو او دغه ډول د پاکستان له لوري بیا دغه کچه 315 میلیون ډالر وه. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټه.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
درنو عزت من اوریدونکو، دا مهال وخت شوې ده چې مطبوعات ته کتنه وکړو او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل سپ کړي. راځي چې وګورو ستاسو لپاره نن کومه موضوع راخسته ده.
نن د امریکای آنلاین خریدونکو مشهور اخبار دی ګلوبلیست کې د نامتو خبريال جیمز ایم ډورسي دوه تفصیلی مضمونونه چاپ شوي دي، په کومو کې چې د هندوستان د مسلمانانو د زړونو ګټلو لپاره د ترکی د صدر اردوغان او د د مشرقي وسطا د حریفانو خصوصا د سعودي عرب ترمنځ د حل زلو او مقابلي تفصیلی حال بیان کړی شوی دی. د یو مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې دا وخت هندوستان کې د مسلمانانو آبادی د 300 کروڑو نه زیاته ده او دا شان هندوستان د انډونیشیا نه پس دنیا کې د مسلمانانو د آبادی په دویم نمبر ملک دی. مضمون زیاتی چې په تازه ورځو کې د ترکی صدر اردوغان خپل یو بیان کې دا وکړی دا چې نن ورځ حالاتو کې د دنیا د مسلمانانو بهترین قیادت صرف ترکی کولی شي. طیب اردوغان د خپل دې داوی تر مخه د خپل مشرای د هندوستان مسلمانانو ته د رسول په تکل کې خپل نږدې حریف سعودي عرب سره په سخت مقابله کې پریوته دی. مضمون لیکي چې طیب اردوغان د هندوستان مسلمانانو ته د ځان رسول کوشش د هندوستان د وزیر اعظم د نریندرا مودی د هندو قوم پرستا رویه لوجه هم کوي. د نریندرا مودی د هندوستان د وزیر اعظم جوړیدو نه ډیر وړاندې دا شکونه ښکاره کړی شوی وو چې که نریندرا مودی وزیر اعظم جوړ شي نو دوی به د مسلمانانو خلاف جذبات راپورته کوي. نریندرا مودی پخپلو اقتصادی منصوبو کې پناکامه کېدو اوس انتخابونو کې ممکنه ناکامه سره مخ دی. په دې سبب نریندرا مودی د مسلمانانو او د اسلام خلاف بیانونو لا زور ورکړی دی. خو د هندوستان د مسلمانانو د زلونو ګټلو په ځغل کې ترکی هم بے حریف نه دی، بلکې په دې ځغل کې ورسره سعودي عرب په سخته مقابله کې دی. د مثال په توګه په ټلویزیون باندې د اسلام د تبلیغ دپاره مشهور هندوستاني عالم ذاکر نائک په دنیا کې د سعودي عرب په پاسپورت سفر کوي، ځکه چې هندوستان د دستاویزات په کال 2019 کې منسوخ کړی دی. د ذاکر نائک په تقریرونو هندوستان کې بندیز لګیدلې دی، خو د دنیا 40 کروڑ مسلمانان ذاکر نائک هر وخت په خپل پیس نومي ټلویزیون ویني او اوري. د سعودي عرب بادشاه سلمان ډاکټر ذاکر نائک ته د اسلام د خدمت په سر د شاه فیصل د نامې بین الاقوامي انعام هم ورکړی دی. گلوبلسٹ خپل مضمون کی زیاتی چې د هندوستان د مسلمانانو د خپلولو د پاره د ترکی او د سعودي عرب د مقابله به هندوستان کې ډیر اثرات وی. په دې مقابله کې سعودي عرب هندوستان کې اسلامي مدرسو ته په خلاص مټ مالی امداد ورکولو کې د ترکی نه وړاندې دی. د نریندرا مودی بھارتیا جنتا پارټي سره نږدې اړیکې لرونکي انډیا فاونډیشن تیر کال خپل تجزیاتي رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې سعودي عرب هندوستان کې دوه اسلامي یونیورسيټو ته پریمانه مالی امداد دین کړی دی. دین علاوه د 150 لک نه زیات هندوستانیان په سعودي عرب کې روزګار کوي، چې زیات پکې د کیرالا ریاست اوسیدونکي دي. د هندوستان نامتو دانشور حمید لیکي چې د کیرالا مسلمانانو خپل کړه وړه د عربي مسلمانانو په شان اختیار کړي دي. جیمز ایم ډورسی په گلوبلسٹ اخبار کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې سعودي عرب د هندوستان د مسلمانانو ځان سره د بلګری کولو لپاره یوازې د ترکی د لارې وهلو په تکل کې نه دی، بلکې سعودي عرب هندوستان کې د ایران د مخ مرود د خورېدو د مخنیوي په چکر کې هم دی، ځکه چې د کله نه ایران د خپل چابهار بندر هندوستان لپاره ورکولو د هندوستان ډیر نږدې اتحادي جوړ شوی دی. د هغه ورځې نه د خلیج ملکونه خصوصا سعودي عرب په دې فکر کې پراته دي چې هندوستان غوندې لوی ملک ته د ایران د تیلو پریمانه برآمد به د خلیج د ملکونو د تیلو د سرحد دپاره یو لوی غزار وي. د هندوستان میډیا د هندوستان د مخبری د ادارې د یو رپورټ په حواله لیکي چې د کال 2011 او د کال 2014 په درمیاني موده کې د سعودي عرب 25,000 عالمانو او نورو شتمنو د هندوستان دورې کړي دي او د هندوستان مسلمانانو باندې په لکونو ډالر تقسیم کړي دي.
دا وایس اف امریکا جبا دا ګلاو کتر منو اوردونکو خبرونه لا دوام لري په فیسبوک باندې پښوندۍ بڼه لیدلای شي facebook.com/voadiw. او اوس هم راځو یو بل رپورټ ولورید چې په ډېر اسماعیل خان کې د غنیو کروندګر وایي چې د حکومت لخوا و دوی ته یو نرخ یا بیا مقرره کړل شوی ده چې 180 روپۍ به د 500 کیلوګرامو غنیو بیه وي، خو هلته کارخانه دار له دوی څخه په 150 روپۍ 500 کیلوګرام اخلي. تفصیل ورباندې عدنان بیچنه راکوي.
د خیبر پښتونخوا صوبې انتهایي سویلي سیمه ډېره اسماعیل خان کې د غنې کروندګر له تیر ورځې په احتجاج دي او دوی د ډېره اسماعیل خان څخه اسلام آباد ته غځونکې لویه لاره د ګاډو هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې ده. دغه د غنې کروندګر احتجاج کوونکي دریځ لري چې دوی لپاره حکومتي چرواکو د یو من غنې بیه 180 روپۍ وضع کړې، خو د میر مالکان دوی ته د یو من بیه نږدې 150 روپۍ ورکوي چې سرکاري نرخ څخه ټیټې دي. په دې اړوند د میل مالکانو څخه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په احتجاج کې برخه اخستون کې یو احتجاج کوونکی دین رضا ډیوا سره حال تیرولو پر مهال اوویل دغه پیسې انتهایی زیاتې ټیټې او ناروا دي. زیاته کړه دوی پوره کال خواري کړې، دغه غنو ته شری اچولې او به په پیسو راوستي او په سپری کړې دي. د پوره کال چې په غنې باندې کوم مصرف شوی دی، د میل مالکان چې کوم پیسې ورکوي په هغه دغه کال مصرف هم نه برابرېږي. د زیاته کړه دغه یو غیر قانونه کار دی او حکومتي چرواکي د میل مالکانو پر ضد فوري کاروایی ترسره کړي او کوم چې سرکاري بیا مقرره ده 180 روپۍ د میل مالکانو دغه کروندګرو ته د یو من بیا 180 روپۍ ورکول شروع کړي.
دغه احتجاج میل 180 روپۍ ریټ دی، دا میل رکاوله شي، دا احتجاج ختم کوي چې دا میل نشي رکاولای. دا احتجاج وی چې څه پر را خبره منلې سوی نه وي. سر نه میر دمره مهنت کړای دی، پدام ځکه پدا غانه پدا سره پدا خرچه چې موږ ته خپل خرڅان هم شو وایي دا مینه موږ د پوره خو نه ده چې موږ د پوره ده موږ د نندارا باندې څه وایي موږ دا د نندارا دی په ټکا وخلی بالکل دا فارغ دی یعنی موږ دا احتجاج کی دی او موږ نه ویلو دی
په ډیر اسماعیل خان کې غنا لزیات شمیر سره پیدا کیږي او په دغه سیمه کې هم دغه وجه ده چې څلور د غنی میلیونه دي ل بده مرغله تیر تریو کالو راسي حکومتي چرواکو د غنی په بیا کې څه پرختیا نه کړی او یوازې دغه یو سل اتیا روپۍ نرخ د غنی کروندګرو ته ورکړل کیږي د غنا کروندګری د سیمایزو خلکو د معاش ایوه مهمه سرچینه هم شمارل کیږي د کمی اسمبلی په خوانی مرستیال سپیکر او د پیپلز ګوند صوبایي جنرال سیکرټری فیصل کریم کولډی په دې اړوند دیوا ته وویل
نن د پاکستان جوړ پاکستان جوړ دی پنجاب کې 180 روپۍ چې دا هغه مندا غنا سین چې 182 روپۍ مندا خیبر پنخوا چې 150 روپۍ مندا چې کم جې پی ټی ای دوم پیر حکومت چر روان د صوبې چې نن عمران خان ته دوه سره ڈاکا مل ولا چې لګیا دي 30 روپۍ یو من خوري لګیا دي هغه ڈاکې متعلق عمران خان چا غدا ځکه چې دا جنگي ترين دغه پښتونای کې لګیا دا هغه مافیا نه سده ځکه موږ دا وایو سپریم کورټ چیف جسټس ته وایو د خیبر پختونخوا های کورټ چیف جسټس ته وایو پېښور های کورټ دا چې دمو سو موټیشن واخلي موږ زمیدارو د 100 روپۍ فی منځ ته غنې
دا احتجاج کوونکي وایي تر دې مهاله دوی سره حکومتي چرواکو چرابطې نه دي کړې خو په دې اړوند کله چې ډیوا رادیو د ډېر اسماعیل خان انتظامی اسسټنټ کمشنر اون حیدر سره ټلیفون په ذریعہ رابطه وکړه هغه زیاته کړه د دغه کروندګرو مطالبي جایز دي او حکومت د دوی سره په رابطه ده او د دوی د ستونزې هوارولو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي
جی بالکل یہ ایشو چل رہا ہے کاشتکاروں کا اور جو ہے مل مالکان کا پیمنٹ کا ایشو چل رہا ہے جو اتنی آپ کی انفارمیشن ہے پارشلی کسی حد تک درست ہے تو اس کے اوپر جو ہے ہم لوگ مذاکرات میں ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کاشتکاروں کے ساتھ بھی اور مل مالکان کے ساتھ بھی ان شاء اللہ جلد از جلد یہ معاملہ جو ہے نہیں حل ہو جائے گا
دغه احتجاج کوونکو په خبره دوی په دغه خپل احتجاج ته دوام ورکړي تر څو چې دغه غوښتنې د دوی په حکومتي کچه منل شوي نه وي عدنان بیٹنای ڈیوا ڈیرا اسماعیل خان
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د با خبر خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
درنو زتمن اوریدونکو اولیدونکو د محزو د کورمی سیمې ولورې ته چې د کورمی مشرانو احتجاجونه کړي پیښور ته تللی د پریس کب و مخې ته احتجاجونه کړي دي او هغوی وایي چې درې کاله پوره شول خو تر اوسه حکومت ورسره کړي ژمنې نه دي پوره کړي او دوی سره هیڅ نوه یا هیڅ شان مرستې نه دي کړي تفصیلات یې تاسو ته ابراهیم شنواری وړاندې کوي
د منځنۍ کرمی زیمشت علي شیرزی پاړه چمکني او مسوزی کامی او سیاسي مشرانو یو هیئت یا ډله پېښور ته یو ځل بیا په دغه غرض راغلي چې تیر کال د مارچ په میاشت کې د دوی له اړخه هم په پېښور کې د خپل غوښتنو حکومتي چارواکو تر غوږه رسولو په غرض لګول شوی یو احتجاجي کیمپ په محل د هغه وخت صوبایي گورنر په استازیتوب د سیمې پارلماني غړو او د فاټا سیکټر چارواکو له اړخه دوی سره شوی ژمنې یو ځل بیا د دغه ذمہوار حکومتي ادارې مشرانو ته ورپه یاد کړي د منځنۍ کرمی دغه مشرانو تیر کال هم حکومتي واکمنانو ته په خپلو علاقو کې د ترهګرۍ متاثره کورونو او نورو ودانیو د سروې کولو او د واپس تللو کورنیو سره د مالی مرستو کولو غوښتنې کړې وې او د هغه وخت فاټا سیکریټریټ ایډیشنل چیف سیکریټری په شمول د حکومتي ډلې نورو چارواکو او د پارلیمان غړو دغه احتجاج کوونکو له باور ورکړی وو چې په یو میاشت کې دننه به په علي شیرزی مسوزی پاړه چمکني او زیمش کې سروې شروع کولو تر څنګ حقدار کورنیو سره به مالی مرستې هم کولای شي خو لس میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه هیڅ کومه دغه ژمنه نه ده ترسره شوې او د سیمې نه راغلي هیئت مشر پټان عبدالخالق یې چې اوس خو د هغوی په حکومتي چارواکو څه باور هم نه دی پاتې شوی او مجبور دی چې یو ځل بیا خپل احتجاج شروع کړي
د مو چې څومره افسران دی مو ولا سره مو مسالو سره سنجیدګي نه خلی او دوه مو سره وادي باندې پرارو نه غلو یعنی دوه مو اعتماد او چات شول یم چې کوم مسالې دی وړاند کورونه اوسه پرړاند کورونه چې دا غو سر وینه پرې کی یم چې کوم واپسی متسیرین دی هغه ز کوم 25000 روپیه دی هغه اوسه پرې مت ملون شول حالانکه کولی پرا شول اوس کوم کوم اخري دا بوت دی دا اوسه پرې سر وینه دی روان کې به پیږي حکومت ډی سی او ای سی او ډی جی او ای سی اس دا مو خبرو کې سنجیدګي نه خلی نو کورونه اسی نه لرو او ژوند هاسی برباد لرو نهراده لرو چې بیا به یو پړچنور کې چومخې ته کینو یو بیا پښور طرف تخپل رخ کو
پټان عبدالخالق البته زیاته کړه چې د تیرو دوه ورځو په مهال د هغوی ذمهوارو حکومتي چارواکو سره شو ملاقاتونو کې ورله بیا د خپلو مشکلاتو حل کېدو یو امید ورکړی شوی او اوس هغوی په انتظار دي چې راتلونکو ورځو کې به حکومت څه قسمه مثبته ګامونه پورته کړي. د دغې ډلې یو بلغړي داود خان څوک چې د پاړه چمکني او ادرخیلو اوسېدونکی دی یې چې په کال 2013 کې خپلو علاقو ته واپسۍ نه پس تر اوسه هغوی ډېر د بېوسۍ ژوند تېروي.
الته خوس یخنی زیات رہے او موسم ووری شروع د مولکی کی خلق ډیر انتهایی مشکلات کری هر کور نه لری او ټینټونه مت حکومت نه رکی نمو الته کی ډیر په تکلیف یو سنټر کور مال خلق سره څومراری کنا کوم تسرین شهری غو اندسی بس اس منو تا کی ژوند تیری.
د پټان عبدالخالق او د هغه ملګرو په وینا د کال 2013 راهیسې څو څو وارې د دوی په علاقو کې د سروې کار شروع کړی شو خو د څو ورځو حلو زرو نه پس دغه عمل بیا ودرول شي او اوس خو د تیر یو نیم کال راهیسې د هیڅ کوم ځای سروې نه ده شوې. د هغوی په وینا په غونډ علي شیرزي علاقه کې د هیڅ یو کور هم سروې نه ده شوې او همدغه رنګ په 18,000 بې کوره شو کورنیو کې قریبا 15,300 کورنیو له والنټري ریټرن فارم یعنې په خپل خوښې د واپسې تلو فارم ورکولو باوجود هغوی له تر اوسه د خپل عاجل ضرورت تر سره کولو لپاره د حکومت لاړه خشمنه شوی د یوې کورنۍ په سر 15,000 روپۍ هم نه دی ورکړی شوی. د حکومتي چارواکو په وینا د دغه 15,300 کورنیو نه پرته د باقی پاتې واړه 12,500 نه زیاتو کورنیو د هغوی سره هیڅ قسمه رجسټریشن نه دی شوی او ځکه هغوی د هر قسمه حکومتي مراتو نه هم بې برخې دي. د منځنۍ کورمې تر څنګ په اورغزۍ کې هم 15,500 او د ټانک نیمه قبایلي سیمې علاقو سره تعلق لرونکو 13,500 کورنیو له هم ویعرف ورکولو باوجود ورته د کورنۍ په سر 15,000 روپۍ تر اوسه نه دي ورکړی شوي. په دغه واړه علاقو کې حقدار کورنیو له دغه نقد رقم ورکولو لپاره د قبایلي سیمو د آفتونو د انتظام ادارې ان فاټر ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي ته لږ تر لږه د 360 میلیون روپو ضرورت دی د کومې چې هغوی د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې. پېښور ته راغلي د منځنۍ کورمې د مشرانو هیئت له هم یو ځل بیا دا باور ورکړی شوی چې د مرکزي حکومت ته دغه رقم د ترلاسه کېدو سره سم به دوی سره مالی مرستې هم شروع کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا.
قدرمنه اوریدونکو، اوس مهم پام راګرځو د اقتصاد په اړه. یو رپورټ په لوري ته چې د پاکستان مرکزی بانک ویلي دی چې د روان مالي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د مرکزی حکومت پورونه 2.4 کرب روپۍ زیات شوي دي. مرکزی بانک ویلي دا بهرنۍ او منځنۍ یا داخلي بیا خپله ټوله هم پورونه دي چې په 15 میاشتو کې زیات شوي. تفصیل ورباندې راکوي ریاض حسین په دې رپورټ کې.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان وایي د روان مالی کال په لومړي 15 میاشتو کې د پاکستان دننه او بهرنۍ قرضې 2 کرب روپۍ سیوا شوې دي. مرکزی بینک ویلي دي چې د ټیکسونو د راټولولو د کمی او د کرنٹ اکاؤنٹ خسارې د زیاتوالي له امله حکومت دې ته اړ شوی دی چې قرضونه واخلي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د مرکزی بینک په حواله وایي چې په مجموعي توګه ټوله حکومتي قرضه 6.15 کرب روپۍ ته رسیدلې ده او په روان مالی کال کې په دې قرضه کې 2.4 ارب روپۍ سیواوالی راغلی دی. په دې حقله د اقتصاد ماهر ملک بوستان وایي په تیرو 15 میاشتو کې پاکستانی روپۍ 50% راکم شوې ده او همدغه وجه ده چې د پاکستان په قرضو کې زیاتوالی راغلی دی.
100 ارب ڈالر کے قرضے ہیں، اگر 1 روپیہ بھی ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے 100 ارب روپیہ آپ کا بڑھ گیا، تو ہمارا تو 5 مہینوں میں تقریباً کوئی بڑھے 25 روپے بڑھے، تو وہ ظاہر ہے وہی 22 روپے خراب آپ کے بڑھ گئے سیدھے سیدھے حساب ہے.
بیوائی پا پاکستان 100 ارب ڈالر قرضہ اوڑے دلی دا کہ ڈالر 1 روپے ہم زیادتی گی نو دا قرضو بوجھ 2 ارب سیوا کی گی او پاکستانی روپے پا تیرو 15 میاشتو کی 50% کم شوی دا او دا ہاغی اثرات پا قامی بجٹ او ٹکسون ہم پریوزی زمونگا زیادت قرضے په سود کې واپس لاړی شي او صدا سي قرضې دي چې د پروژو په صورت کې راغلي دي هغه مونږه خرڅ کولې هم نشو. زمونږه تجارتي خساره دا وخت 13 ارب ډالر ته رسیدلې ده. زمونږه زیاته زنه مبادله تقریبا 6 ارب ډالر په بهر هوادونو کې کارکون کې را لیږي او هم په هغه دغه گزاره روانه ده. د مرکزی بینک د رپورټ تر مخه زئی قرضونه د 900 ارب روپونه 19 ارب روپې تر رسیدلې دي او بهرانی قرضونه د 1.33 ارب روپونه 9.14 ارب روپو تر رسیدلې دي. روان مالی کال 2018-19 کې د جون د میاشتې نه د نومبر د اخر پورې ډالر د روپې په مقابله کې د 121 روپونه تر 120 روپو پورې رسیدلې دي. د بهرانی قرضونو یو علت دغه هم هودل کیږي، خو ویل شوی دی چې پدې کې زیات تازه قرضې هم شامل دي. ورسپاڼه وایي چې په دې موده کې حکومت هم هڅې کړې دي چې د کرنټ اکاونټ خساره راکم کړي او د بهر هیوادونو سعودي عرب نه هم 2 ارب ډالر پاکستان ته راغلي دي او د چین او متحده عرب اماراتو نه هم د 100 ډالرو تمه څرګندېږي. ملک بوستان په موجوده اقتصادي صورتحال د اطمینان څرګندونه کوي، خو دا هم وایي چې د حکومت لخوا لنډمهاله فیصلې شوې دي، اګر چې دا وخت پاکستان د دیوالیه کېدو نه بچ شوی دی، خو کچره پاکستان پر که وخت کې د اقتصاد د خکولو د پاره اوګدې پالیسي اختیار نکړي، نو را روان کال به هم پاکستان ته د قرضو ضرورت وي.
یہ حکومت لی تھی بڑی برے حالات ہے، پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا اور میں سمجھتا ہوں اس طوفان کا رخ موڑ دیا. جو
دیوائی د دین اوڑان دی حکومت دیوالیہ کے دو تروانو خود دیوالیہ کے دو نہ بچے وے دے د موجودہ حکومت لخوا پلن محل توگا د بہرانی ہیوادونو نہ قرضے اخستی شوی دی او د سرمایہ کارے امید ہم پیدا شوی دے، خود دے د پارا ضروری دا حکومت پ اوگدو پالیسو غور اوکڑی، پل برآمدات زیاد کڑی، درآمدی بل را کم کڑی او کدا سی اونشی نو بل کال بہم دغه صورتحال وی قرضے ب اخلو او پسو کی بای واپس کو. د پاکستان تحریک انصاف د حکومت راتلو ورستو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلیو چې پاکستان د تاریخ بدترین معاشي صورتحال سره مخ دی او دا هم ویلیو چې په سمدستي ډول 12 ارب ډالر ته اړتیا لري او د هغې ورستو په اقتصادي ستونزو کې ښکیل پاکستان نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته هم د قرض خواست کړی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درمنو لیدونکو، خپرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل خوندور راپور ولورې ته چې د عبدل رازق دی هغه تللی دی او د نوید خان سره خبرې کړي. نوید خان د پیښور په متنو سیمه کې یو ګرځنده رستورانت را خلاص کړی دی چې بیلابیل خوراکونه پکې پخې او د یو سیمې څخه بلې سیمې ته سفر کوي او دغه ګرځنده رستورانت چې دی دا هر ځای وړي او خلکو ته خواړه ورکوي. نور تفصیلات یې سدي تاسو ته په دغه خوندور راپور کې وړاندې کوو.
د پیښور حیات آباد یو مارکیټ کې دا ګرځنده هوټل دی. د پیښور متنو سیمې نوید خان دا هوټل په یو موټر سایکل رکشا کې خلاص کړی دی. نوید وایي چې اول به یې پردي هوټل کې کاروبار کاوه، خو د خپل کاروبار وروستو یې وس ګټه سیوا شوې ده.
کډیر زور و 10-12 هزار به لکه تنخواه و کاتنه وایي کې 3-4 هزار اډوانس وخوړو، بس 3-4 هزار به همداسې لاړې، بس تنخواه باندې به نه پوهېدو. اوس خو شکر دی هر ټیم بس دغه 3-4 هزار مونږ سره جیب کې هر ټیم وي، بس چې کار وي بیا شکر دی زرا ته سوا خدای ورکي، چې کار نه وي بیا به خپل سر خو نه غورځي کنه، خپل سر خو وباسي، خو بس ګټ او تاوان خدا خو رور خو دی، خو کله ګټه وي کله نه وي.
د پیښور حیات آباد سیمه کې د خپل کاروبار لپاره دکان یا ګودام اغستل یا په کرایه نیول د یو غریب کس لپاره ګران کار دی، نو ځکه نوی دوای چې اول یې په ځمکه هوټل پیل کړو.
بیا په ځمکه نه شو کې دی، بیا ما گاڑی ولا پیدا کړو، بیا ما باڑی پہ سوارا کا، بس سامان لگ لگ ما په مزه مزه ما لکه یو کال کې مونږ دا سیټ اپ برابر کویل، ولا کو 5000 روپے باندې راغلی خرچه. دلته مونږ سالن تیارو، کو چاول تیارو، او سوپ تیارو، او چکن فرائیڈ رائس تیارو، او چکن پیس دی، وینگز دی، او چکن چومین دی، او چپس دی.
حیات آباد کی مزدور کار او نوکر پیشہ خلق د نوید ہوٹل تا خوشاله دی. مرادلی وایي چې یو خود مارکیټ په هوټلونو کې صفایي هم نوي او اکثره د بلې ورځې زاړه خوراکونه خرڅوي.
دا خو جی کور کې پخېږي او د کور او د بازار خو ډېر فرق لري او دلته خو بس خلک غریب خلک دي مسله کار راوځي دغلته دغه شی مرزانه ده او صفایي هم ښه ده او مقصد ارزانه ده له نورو جای نه نورو هوټلو کې خودي قیمت ګران دي او دا خلک غریب خلک دي چپ سو ته راتاوسه داسې خلک چې د کاروبار ذایقې لپاره چاول ته راځي ځکه هغه د کور شی ده.
نوید خان په دې نظر دی چې که بی روزګار ځوانان د خپل روزګار پیلولو لپاره خواري وکړي نو د مالی ستونزو د هوارېدو تر څنګ به د ټولنې په مجموعي ژوند کې هم بدلون راشي. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیوه ته له واشنگټن ډی سي څخه سترګې وغوږیسته. او اوس هم یو بل رپورټ چې په پېښور کې د بېنظیر بوټو په ښځینه پوهنتون کې د ښځو او محصلینو هلته یو دستوره سوې ده، هغه په اړه باندې سادیه قاسم شاه رپورټ راکوي. راځئ چې وګورو.
په شهید بېنظیر بوټو ویمن یونیورسټي شروع د لوبو مقابلو کې برخه اغستونکي جنکۍ لوبغاړي وای دا لکانو په شان جنکو لپاره هم د لوبو موقع پکار دي. دوی وای دوی د تعلیم او د لوبو دواړو اهمیت نه خبر دي او دې کې مخکې تلل غواړي. د فرنټیر کالج پېښور بختور وای د هغې کرکټ سره ډیر شوق دی او د مور او پلار په اجازت هغه کرکټ کوي.
کرکټ دغه دی زموږ میچ دی زاغې لپاره راغلی خپل ټیم سره. زما خو ډیر زیات شوق دی، زما صرف کرکټ کوم اور زما ډیر زیات شوق دی د کرکټ اور ان شاء الله ګټو به. نه کور نه اجازت دی، خپه اجازت د ابو امي په صلاح د ټول په صلاح ز اور سپورت سره وته يم اور کرکټ کوم.
د بختور په شان نور جنکو له لوبو موقع ورکول لپاره شهید بېنظیر بوټو ویمن یونیورسيټي د اولمپیاد کال 2019 په نوم درې ورځېنی مقابله شروع کړې دي. د مقابلو کې د دې پوهنتون سره تړون لرونکي د جنکو کالجونو لوبغاړي برخه اخلي. دا لوبغاړي ساته مختلف قسمه لوبو کې برخه اخلي. د دغه یونیورسيټي د لوبو شوبې ډیپټي ډایریکټر ماریا سمین د دې مقابلو په حق لا وی او ای ډیوا نیوز ته صدا وویل.
د دې کې مونږه هم چې زموږ سره افیلیټډ کالجز دي دا غي ټیمونه دي او ټیمونو په کې دا کرکټ میچز دي او بیډمنٹن دی او ٹگ آف وار دی. دینا علاوہ زمونگ دی کلچرل او دا چې کم لوڈو شو دا لوکل گیمز چې خلک انجوائے کی دا غی دا پارا دا زمونگ اخپل سٹوڈنٹس او افیلیٹڈ کالجز پارا دا اپرچونیٹی دا چې آغی دی خوار آغلی دی او دا زمونگ چې اولمپیٹ 2019 دی دی انجوائے کی.
عظیمہ چې دا کرکٹ یو بل لوبغاړی دا او دا فرنٹیر کالج لطرف لوبیگی دا خپل لوب شوق پا حق لاس دا ہوئے.
زه پېښور نه لوبېږم اور فرنټیر کالج کې کرکټ ډیلی کوم، اکیډمی کې اور والیبال هم کوم. بس خپل محنت ډیر زیات کوم او خپل کور والا سپورټ ډیر زیات ما سره کوي. خپل ټیچران ما سره ډیر سپورټ کوي، محنت هم را سره کوي، زما بخو ما سره ډیر سپورټ کوي. ما ته وایي چې لوبم کوا اور سبق هم وایا.
د فرنټیر کالج یو بل لوبغاړی وای جنکه لوبي او تعلیم دواړه کولای شي، خو وای چې څنګه مور پلار زوی لا اجازت پر کوي هم دغه شانتي لونو ته دي هم د تعلیم سره سره د لوبو اجازت ورکړي.
زه خو اغي ته زما دا پیغام دی خاص کر دغه پیرنټس ته چې اغي خپل بچي د گیم طرف ته را دی خو کی او گیم کوي او تر څو به موږ په کور کې پټ ناشو. بس وسه چې جنې مخ کې نه راغلی نو د عمل ترکیم نشو کولای. زمون خاص کر پښتنو کې دا یو غټه غلطي ده او مخټه کمزوري چې جنکې چې دغه په کور کې کینو دي او الکانو له خاف فیسیلیټیز ارسشتا او جنکو د پاره نشم. زما غو مور او پلار ته دا درخواست دی، ریکوست مې دی چې خپل بچی دی مخ کې راولي.
خو د ایران سره تعلق لرونکي یو لوبغاړي زهره وای په خیبر پښتونخوا کې دی کتلې چې جنکې اکثر د پردی لوجه په لوبو کې برخه نه اخلي. هغه وای د یونیورسيټو او کالجونو په سطح د جنکو لپاره د داسې لوبو مقابله کول ضروری دی.
لیگ زیر تورنمنتونه کیږي د جنکو د لپاره ډیر خاله د کیپیکې د لپاره ځکه دلته بالکل د جنکو د لپاره څه فسیلیټیز هم نشته. کنه زمونږ کوچ کې میل راشي بیا مسله کیږي کې ولی میل رالو دا بعد خبر داده به پرده او دا به پرده زاید او دا د جنکو د نن نشي کولی او دا د دې ر بعد خبره ده د خده کې لګ الاو کوي کنه چې زمونږ کوچ هم راشي مونږ سره میل کوچ ان زمونږ اکیډمي کې هر څه کې.
د خبر پختونخوا کالجونو او یونیورسيټو کې تعلیم کوونکې جنکای لوبو کې هم مخکې تلل غواړي. دوی وای پختنی جنکای تعلیم او لوبي دواړه کولای شي، خو صرف ورته د مور او پلار مرسته او د ادارو له طرفه سهولتونه پکار دي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
زه چیوا خزایم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانم کاملا خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
هم زو یو بهرنی راپور ولورې ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د منځنی ختیځ ته د یوې هفتې دوره پیل کړې ده، چې په دې دوره کې به هغه پر ایران او د داعش ډلې په اړوند موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي مجاهد جواد.
امریکایي ځواکونه له سوریې څخه د سرتیرو د وتلو پلان لري، هغه مسله چې زیاتې خبرې پرې روانې دي، خو داسې نه ښکاري چې امریکایي سرتیر دي د داعش په وړاندې جګړې څخه ډېر ژر په شا شي. د پینټاګان یو ویاند قومندان شان رابرټسن د ګول یا دوشنبې په ورځ وویل د هغو 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره پلان تصویب شوی څوک چې په سوریه کې د داعش په وړاندې جګړه کوي. هغه وړاندې وویل قومندانان اوس د دغو سرتیرو د وستلو د پلان په پلي کېدو باندې کار کوي. رابرټسن دا هم وویل چې له سوریه څخه د سرتیرو د وتلو پلان په شرایطو ولاړ دی او د کوم مهالویش له مخې نه عملي کېږي، خو هغه زیاته کړه چې پینټاګان به د امنیتي اندېښنو له امله د دغه پلان د نورو جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړي، خو د هوا د حالاتو په ګډون ګڼ لاملونه دي چې هیواد ته د سرتیرو پر ژر راتګ اغیز لري. د ده هم وویل چې پینټاګان به وخت پر وخت له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو او وسایلو د وتلو په برخه کې تازه معلومات خپروي. د سرتیرو د وستلو د تصویب شوی پلان خبره یوازې څو ساعته وروسته له هغې وشوه کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر باندې په رسنیو د هغو راپورونو په اړه نیوکې وکړې کوم چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې یې د ټرمپ د تیرې میاشتې پریکړې په اړه درلودل. د ولسمشر ټرمپ د دغه پریکړې له امله د هغه وخت د دفاع وزیر جیم ماتیس هم له خپلې دندې استعفا ورکړې وه. ټرمپ د ډیسمبر 19 نیټه په خپل ټویټر باندې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي و چې زموږ ځوانان، زموږ ځوانې مېرمنې او سړي دوی ټول به بیرته راځي او دوی به همدا اوس خپل هیواد ته راځي. هغه مهال د ټرمپ اداري اټکل کاوه چې ښایي له سوریې څخه د سرتیرو وتل به دېرش ورځې وخت ونیسي، خو له هغې وروسته بیا د امریکا جګپوړو پوځي او سیاسي چارواکو دغه مهالویش ورو ورو په شا کړ. د تیر جمعې په ورځ د بهرنیو چارو یو لوړپوړي چارواکي وویل چې د سرتیرو د وتلو لپاره به کوم مهالویش نه وي. د یکشنبې یا اتوار په ورځ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن اسرائیلو او ترکیې ته سفرونه وکړل او خبریالانو ته یې وویل چې له سوریې څخه به د سرتیرو وتل د ځمکنیو شرایطو پورې تړلې وي، خو ټرمپ د ګول یا دوشنبې په ورځ هغه خبره رد کړه چې ګواکې د سوریې او داعش په وړاندې د امریکا په چلند کې کوم بدلون راغلی. پوځي چارواکو د ګول یا دوشنبې په ورځ وویل په داسې حال کې چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو لومړني پړاوونه پیل شوي، امریکا او ائتلافي ځواکونه به د داعش په وړاندې د خپلو شریکانو او متحدینو ملاتړ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته د خپل سفر پر مهال په ایران او داعش مسلو باندې کار کوي. پامپیو د خپل دغه سفر پر مهال په اردن کې وویل هغه غواړي چې دا روښانه پیغام ورکړي چې امریکا د داعش د ځپلو او د هغه په وینا په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ د فعالیتونو د درولو په برخه کې ژمنه ده. پامپیو به په خپل دغه سفر کې مصر، بحرین، عربي متحده اماراتو، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته هم لاړ شي او په قاهره کې د خپل وینا په وخت کې به ووایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به په منځني ختیځ کې د سولې، ثبات، سوکالۍ او امنیت په برخه کې ژمن پاتې شي.
د وایس اف امریکا ډیوا د کترمن اوریدونکو سم یو خندور ریپورت د خوراکونو په اړه ریپورت زو د بلوچستان یالت ولوري ته چیر چی په مرکز کوټه کې زموږ خبري الحمید سمسور چې بلوچی دودیز خوراک دی سجی چې اوس نه یوازې هلته په بلوچی سیمه کې بلکې په پښتني برخه کې هم دود سوی دی دغه په اړه یو ریپورت تیار کړی دی سجی څنګه جوړیږي او مارکیټ سره څنګه دی
د یخ لراتک سره سم په کوټه کې د کباب پر وټلانو باندې د خلګو غاڼه غونه زیات سي د وټل مالکان وی چې دلته د مرغونی دوري یا د چرګ پسیخ پیلې غوشه چې پر اور باندې پخسبي وي خلګي ډیر خوشوي
مار پاس مټن سجی وتا یک چکن سجی وتا تو مټن سجی می تقریبا 4 سے 5 غنټه لګته او چکن سجی می 2 سے 3 غنټه لګته بنانه
د پسه د غوشي سجی له څلور ساعت زخه تر 15 ساعت پوري وخت پکې لګیږي او دغه ډول د چرګ سجی بیا له 2 زخه تر 3 ساعت پوري په وخت کې پخېږي پر ور کباب سوی د پسه د یو سجی خوراک 1200 روپی دی او دغه ډول د چرګ بیا له 600 زخه بیا تر 800 روپی پوري ده د ګرانی له ثواب زیات شمیر خلک د چرګ سجی ډیره خوري سجی د بلوچو د پښتنو کلتوري خوراک هم ګڼل کېږي صبر د کوټي وسیدونکو دی وی چې د په خوراک کې تر ټولو زیات کباب خوښوي
دوستانو سره دلته راغلی کباب له خړولو لپاره د دې ځی کباب سې دی هغه ډیر مشهور دی او ډیر شخون کې په یخ او دا د پښتون بلوچ روایتي خانه ده چامپ کباب سو افغاني تیکې سو او افغاني شامي کباب سو دا سې دی د په یخ کې ډیر شخون کوي او مزاتره همیشه د لی رازو په دا وټلانو کې خو ډیر شپون کې دا کاندي
ل سج سرا سرا دل تروش هم ډیر مشهور دي خلک د روش لپاره ل ډیر لورو لورو زایو ز خرازي روش د پسل غوش زخه په واز و کې په خجی چې د ار عمر خلګي خوړلې سي زبیولا ل تیرو 15 کلو زخه په هوټل کې کار کوي وی چې خلک دروش او د کباب غشتنه ډیره کوي
مشهور د شان چام کباب دی نمکین روش قابلی پلو د شان دی روزي په یخ کې د شان دی روزي چا د تیکا کباب
شاکر غلجی ل تیرو دیر کلو زخه دلته په کوټه کې هوټل لري وی چې دلته دروش بیا 3500 روپی او دغه ډول ته کابلی ورجی تر 300 روپی پوری دی د د په خبره چې خلک د کوټي فرکونه ډیر خوشوي
مشهور دي او ډیر خلک خوشي دي لري زه خلک راضي اسلام آباد راضي د افغانستان هم خلک راضي مختلف خلک راضي د دنیا سره راضي پوری نو په دا وجه باندې موږ کاروبار شکر دی بس په ژمي کې شي په ګرمۍ کې سی وسه خوراک خوري په ژمي کې دوه خوراک خوري ولی چې هغه گنجائش زیات یو خوراک مطلب په یخ شه زیات پلاکی شي وز لري ډیر واړي نو مختلف بس شکر دی الحمدلله بس خپل بچانو روزي ملاويږي مطلب قابلی پلاو ډیر مشهور دي تیکا کباب چام کباب شامی کباب ورو ته وای داس کیمیا والا کباب دی دا مشهور دي دا جین روش دا زمر دا سلور پنځه شان ډیر مشهور دي مطلب دا مختلف دي د نور وټلانو سره لکه عام وټلان سي دي وسو لاور کې وټلان اسلام آباد یا غس دغه سره مختلف دا مختلف فرق دي نو په دا وجه باندې خلک خوشي خلک دلیل لري زایو سرازي زمر سره دا فرق خوري
د کوټي په شمول د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په خوراکونو د کډی کباب هم خلک ډیر خوشوي دا روغ پسه په سیخانو باندې اوپي مساله او مالګ ور باندې واچوي په کډی کې لاندې پر سکروټ باندې پخوي د کډی کباب پخون کې وی چې خلک دوی ته روغ پسه وراوړي بیا دوی یوازې د پخولو لپاره له دوی زخه 15000 روپۍ اخلي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوری ډو ټلویزیون کوټا
خدر منو ویدون کا ویدون کو د جیوا خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل او د دې خبرونه وروسته به تاسو د جیوا ډاکټر خبرونه اوري او دغه خبرونه به تاسو سره مخ وړاندې بوزیز موږ همکار مجاهد جواد او تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاره هم برخه واخلئ زستاسو قربانه منځه شهید او زما سره د دې خبرونه همکار نصیر احمد کاکړ او تخنیکی اړخ ته زموږ د دې خپرونې پروډوسر ارشاد علي او د انجینرانو څخه هم مننه کوو. تاسو په لوی لاس پاروسر لوړه او آباد اوسئ.